سلام ستړي مشه وخت ما زیګر سلور بجی شوي صفی الله سانګ زایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې اوري د ختیځ ولایت لغمان د امنیتی وضعیت په اړه هم اندېښنې پر خپل ځای دي.
جنگ اوس هم د خارڅندو کې دا او پلیټیکل افات او افات
چې د روغتیا وزارت وایي او یا فساد افغان جنې د میاشتنی عادت په وخت روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. په کندهار کې د هغو ماشومان شمیر زیات شوی چې د وینې د کمښت له یو ډول ناروغي تلسیمیا کړيږي.
شي مې خوږیږي پر سر مې درد دی. ولار څنګه گزارې جامه؟
زینبن زیدان د مشهور اسپانیایي فوټبال لوبډلې ریال مادرید له روزنګري لاس واخیست. ترار څه مخکي خبرونه لفري بازاهر اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د لغمان روغتي مسولینو په دې ولایت کې د تیری شاو خوایوي ونې جګړو له کبله لشتل رسل ټپیان او شپږ مړي روغتونونو ته ورول شوی دي. افغان چارواکو د کورونا او بعد خوریدو د مخنیوي په هدف د موقت مودل لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه او د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمنی پوځیان اسیر نیولي. د خبرونو تفصیل د لغمان ولایت روغتي مسولین وايي په دې ولایت کې د تیری شاو خوایوي ونې جګړو له کبله لشتل لږ سلطنه ټپیان او شپږ مړي روغتونونو ته ورول شوی چې تقریبا ټول ملکیان دي. د لغمان د عامي روغتي رئیس عبدالمعروف جلیلی نن ازادي راډیو ته وویل
په تیر شپږ ورځو کې د اجازه د اول نه تر نن دغه لحظه پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه ځوانان سپینګری ماشومان هم شامل دي. په دغه سل ټپیان کې دوه نظامیان وو چې هغه سرسری ټپیان وو او د بعد هغه اولی کومک نه رخصت شوی دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
تر دې وړاندې د ولایتي شورا مشر هم ویلي و چې په دغو جګړو کې ملکی وګړو ته درنه مرګ ژوبله وشته خو دقیقه شمیره نه ده شوله. د سیمه اوسیدونکو هم د وایي چې شایي د شمیره تر دې نور هم لوړه وي. اوسیدونکو وایي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم د مرکز محترلام په څنډو کې روانه ده او د افغان ځواکونو نیول سوي پوسټې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. خو سیمه ایز امنیتي مسولین بیا وایي د الینګار او لیشنګ ولسوالۍ پر لوري عملیات روان دي او ډیری سیمه بیرته له طالبانو نیولې خو طالبانو د خبر رد کړی ده. د کډوالو چارو وزارت هم ویلي چې په دغو جګړو کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوی دي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. په ننګرهار کې وی چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند فرید خان ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8:15 دقیقې د جلال آباد ښار د اتمی ناحیه اړوند دامان سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلی پر موټر نشلول سوی ماين او چاودید.
د کامې ولسوال خپل دوه تنو معتزینو سره د وظیفې خپل روانو په دې موټر کې چسپکي منځ یې پوزیش شو چې د چاودنه کړې ده. متاسفانه ولسوال هم پکې زخمي دی او دوه تنه نور سرتېري هم لري زخمي دي.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. اخوا په فراه ولایت کې یو سیمه ایز شزینه چارواکي د وسلوالو په جزو وژل شوی. د فراه د امنیه قمندانۍ ویان فاروق حضرتی نن ازادي راډیو ته وویل چې کبرا فائزه په فراه ولایت کې د ماشومانو د تربیت او اصلاح حقوقي مدیره و چې د امنیتي مسولینو له همغږي پرته د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمه ته په خپل سر تللې و. شغلی حضرتی وویل چې د دې میرمنې مړی نن سهار د فراه د مرکز اړوند په کوکشیب سیمه کې وموندل شو. نو موږ دا کار د طالبانو وبله خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان چارواکو د کورونا او بعد خوریدو د مخنیوي په هدف د موقت مودل لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې ابلاغي په خبرولو سره نن وویل چې دا پریکړه د دولت د کابینې لخوا شوې او تر ثانی امر پورې دي دغه هوټلونه تر راتلونکي اونۍ پورې نه ریزرو کیږي. په دې ابلاغي کې راغلي چې د کورونا وایروس د درېمې څپې ډېرې پېښې له همدې هوټلونو سرچینه اخلي ځکه خلک ټولنیز واټن او د روغتیا وزارت سپارښتنې نه مراعتوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې ورستیو کې په دې هیواد کې د کورونا وایروس د پیښو د ډیرېدو او هم له همدې ناروغي څخه د خلکو د مړ کېدو خبرداري ورکړي. د وزارت له خلکو په کلک غوړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼي او له دې وبا ځان او نور خلک وښوري. د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لوی لار وټړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزی لوی لار امنیت ته نه پاملرنه یاد کړي. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي چې د موټرزینو په ډله کې دی نن ازادي رادیو ته وویل چې خلکو د اعتراض په توګه د لار تړلې چې ځخې تر حکومت پورې ورسېږي. د موټرزینو د یو پریکړلیک په خبرولو سره پر دې لوی لار د امنیت ټینګولو او هم د فیروزکو او لال او سرجنګل ترمنځ لارې کې د دوو امنیتي پوسټو د جوړېدو غوښتنه کړه. و میاش کې د غور هرات او غور کابل پر لارو و مسافر د نامعلوم وسوالو لخوا وژل شوی چې د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو سمو ځغله آزادې راډیو ری د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمنی پوځیان اسیر نیولې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي دغه ارمنی پوځیان نن سهار په کالباجار سیمه کې هغه محل ونیول چې په سرحدي سیمو کې د آذربایجان د پوځي مرکزونو پر لور تللی سړک په اوږدو کې د ماینو نښه خول. ارمنستان بیا وایي چې دغه ځواکونه په سیمه کې د انجینری په کارونو بوختول. تر دې وړاندې ارمنستان آذری ځواکونه تورن کړي وو چې په سیونیک او ګیغارکونیک سیمو کې له سرحد تیر شوی او دا کوي چې دا سیمه د دوی د خاوري اړوندې. خو آذربایجان وایي چې د دې هیواد پوځیان د خپل خاوري په غو سرحدي برخو کې ځای پر ځای شوی چې په ژمي کې ورتګ نسی کېدای. او د امریکا متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اروپایي غړو هیوادونو په بلاروس کې د یو مسافروړونکو الوتکې د اجباري کښېناستو په اړه د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې. دغو هیوادونو د هوایي چلند له نړیوال سازمان څخه غوښتي چې دا تحقیقات وکړي. په هغه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلې دروازې تر شا غونډې وروسته وسوه، د بلاروس د حرکت د نه منلو وړ بلل سوی او د دې پېښې ته عملانو د حساب ورکولو غوښتنه سوې ده. د راین ایر په نامه د اروپایي شرکت یو مسافروړونکو الوتکه په دې وروستیو کې د الکساندر لوکاشینکو د حکومت دیوې میګ نویش ډول الوتکې لخوا په منس کې کښېناستلو ته مجبوره سوې ده. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولای. اوس هم ورزو لغمان ته. په لغمان کې لا هم د جګړو د زیاتېدو اندېښنې شته. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویلي چې د لغمان د مرکز مهترلام ښار شاوخوا اوس هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. ښاغلی عبدالرحیمزی د ملکیانو ته د مرګ جوبلې د اوښتو اندېښنه هم ښودلې ده. خو افغان امنیتي چارواکو ویلي چې په الیشنګ او لینګار کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او پرمختګ کړی. جزئیات په دغه راپور کې
په لغمان کې د جګړې صفه لا هم توند ده. جګړه د مرکز مهترلام خار له څنډو لیري نه دتللې او لا هم د دې ولایت د بیلا بیلو سیمو له اوسیدونکو قرباني اخلي. د لغمان ولایتي شورا وایي چې په تیرو څو ورځو کې د الینګار په استقامت د طالبانو لولوري نیول شوی امنیتي پوسټ له هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او امنیتي او دفاعي ځواکونه قرار پر مختګ کوي. د ولایتي شورا رئیس عتیق الرحمن عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې لامل ملکیانو ته هم درن مرګ جوړ لوختي خو دقیق شمیر یې پاړه نه لري.
ملکی تلپات واقعیت چه اشتادی زکر چی دا زمان گواهی جو اکون و بایجه که عملیات کهی نو ونسونو تام پا که مرگزو بلاولی داشتا دا و دا پیک معلومه دا چوست.
نوموړی د جګړې لختیلو اړخونو غواړي په داسې حال کې چې په لغمان کې د غنمو فصل حاصل ته برابر دی باید جګړه پای ته ورسوي او د سیمې خلک پریږدي چې خپل فصلونه راټول کړي. اخوا د لغمان د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې د لغمان د تیرو شپږ ورځو په نخټو کې لږ تر لږه سل ملکیان ټپیان شوي او شپږ نور وژل شوي دي. د لغمان د عامه روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی
په تیر شپږ ورځو کې د جوزا د اول نتر نه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه، ځوانان، سپینګری، ماشومان هم شامل دي. او په دغه سل ټپیان کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولې کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
نوموړی وایي ځینې ټپیان له لومړنۍ درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو د لغمان یو شمېر اوسیدونکي وایي ښایي د مرګ ژوبل شمېر له رسمي شمېرو زیات وي. دوی وایي زیات شمېر ټپیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته هم انتقال شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دوی هیله لرله چې دې ولایت ته د افغان ځانګړو ځواکونو د ورتګ سره سم به جګړه پای ته ورسیږي خو دوی په وینا جګړه لا هم روانه ده. په ورته وخت کې د لغمان امنیتی مسولین وایي چې اوس مهال امنیتی او دفاعي ځواکونه د الینګار او الیشنګ پر لور د پرمختګ په حال کې دی او زیات شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د لغمان د امنیت قومندانې وایاند شفیع الله افغانیار ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف قرار پرمختګ کوي. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کارتیا پیدا شي یاد ولایت ته به د طالبانو د ځپلو په موخه نور ځواکونه هم واستول شي. د دې وزارت مرستیال وایاند فواد امان ازادي رادیو ته وویل
نیرو به اندازه کافی در ولایت لغمان مستقر.
په لغمان ولایت کې د امنیتی طرحو او اړتیا له مخې په کافی اندازه ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. موږ هڅه کوو چې حالات ژر تر ژره عادي شي، که نور ځواکونو ته هم اړتیا شي یاد ولایت ته به واستول شي. موږ ژمنه کوو چې په هر حالت کې د خپلو خلکو ساتنه کوو.
مبارزه خان کړه.
خود طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد وای چې د دوی لوري نیول شوی سیمې لا هم د دوی د وسلوالو په لاس کې دي. نو موږ وای دوی د ملکی وګړو د ساتنې پوره هڅه کوي او تور پوری کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي، هغه تور چې افغان دفاعي ځواکونه یې نه مني. د لغمان اوسیدونکو وای لا هم د جګړو لسیمو محترلام خار ته د کډوالو کورنۍ را روان دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید ژر تر ژره له دې کورنۍ سره د مرستو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای تر دې دمه د لغمان د جګړې لامل لږ تر لږه شپږ زره کورنۍ بې ځای شوي، خو دوی یوازې له زرو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي او له نورو سره هم مرستې کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه وربشو. پاکستان ته د پاکستان د هویت پانو یا شناختی کارتونو ادارې نادرا افغان کډوالو ته سمارټ کارتونو ورکول پیل کړي. د می په 15مه د کډوالو نړیوال ادارې یو انیشیار په خبر پانه کې ویلي چې سګنی کال تر پای پاکستان کې مشت افغان کډوالو ته سمارټ کارتونه ورکول کیږي. تمه ده دغه سمارټ کارتونو څخه وروسته چې پکې سیم کارتونه هم ځای پر ځای شوي دي، افغان کډوالو ته خدمات په ښه شکل باندې ورسول شي. د پاکستاني چارواکو په خبره هلته د څبان د څوار لسلکه افغان کډوالو لپاره د نوملیکنې څلوېخت مرکزونه پرانیستل شوې دي. په دې اړه پام وکړي د آزاد اروپا مشال رادیو د خبريال راپورته.
د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادره افغان کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول شروع کړي. د مې په 15مه د مهاجرینو ته خدماتو نړیوالې ادارې یو انیشیر لخوا د جاري شوی خبر پاڼې تر مخه دوی ویلي دوی د روان کال تر اخیره پورې د پاکستان د افغان کډوالو لپاره د سمارټ کارډونو ورکول وخت مقرر کړی. د نادره محکمې په ټکنیکي مرسته دغه کارډونه د پاکستان د سفران وزارت او د یو انیشیر په کوششونو ورکول شروع شوی. د یو انیشیر په وینا چې پاکستان کې څوار لسلک افغان کډوال میشتي چې د سمارټ کارډ د رېجستریشن لپاره ورته څلويخ مرکزونه جوړ شوي. د محمدو په اکاونټ کې مشت یو افغان کډوال محمد شفیق کاکړ وای تلويخ کال وړاندې پاکستان ته کډوال شوه. دا وخت خپل روزګار کې خوده زیاتوي چې تر دې وخت پورې دوی په خپل نوم نه خو بانک اکاونټ جوړول شي او نن ورځ داسې کارونه کولای شي چې ګنې د دوی روزګار ورسره خشي.
موږ ډېر خوشاله به خبره موږ ته تلويخ کال تیر کو موږ غاړو ماړو ما سلام موږ سره لیسنګ نه جوړ درو په پاکستان کې وګرځي جوړ درو په پاره موږ ته ډېر غټه مشکلات وو. اوس به خبره موږ خوشاله چې دې کارونه سره
سلیم خان لقمانی هم په مومند کې د تیرو څلوېخت کالونو راهسه ژوند کوي. د جلال آباد اوسیدونکو دي او په خپلې په پاکستان کې سبق ویلي او د کورنۍ ځوانانو له هم سبقونه وای دی. وای هر کله به چې په کالجونو او یونیورسيټانو کې داخلي خسته د مشکلاتو سره مخ کېدل او دا ځکه چې نه خور سره د مومند ډومیسایل او نه ور سره سمارټ کارت
یا سکول یا کالج کې داخلي پخستل دا ټول مسائل دی غټ ستونزې وي چې افغان کډوالو ته بوي او دا اوس د سمارټ کارت په ذریعہ باندې ان شاء الله دا ټول حل شي او یقینا دا ستاینه ورده او موږ ان شاء الله ستایو.
د یو ان ایچ سی آر پوینه چې هر هغه کډوال چې د دسمبر تر د یو دیرشمې 2015 پورې د افغان کډوال په حیثیت پاکستان کې رېجستر وو ورته سمارټ کارت ورکول شي. خبر پانه کې راغلی چې د نادر محکمې لخوا د افغان کډوالو هر رقم شناخت شوی لکه د دوی معاشي حالت، تعلیم، صحت او نور. اوس چې دوی دا کارونه واخلي نو دوی به په کاروبار کې هم ډیره ګټه وکړي. د سفران د قائمه کمیټې چیرمن او د محمدونو د قامي سیملې غړي ساجد مومن مشاد رډیو ته وویل هر کله هم که افغان کډوالو د په کارت اخستو کې او یا بیا د کارت اخستو وروسته هر رقم قانوني مسله وا باید د سره او یا دغه کمیټې سره رابطه وکړي چې دوی ورته ټول مشکلات هوار کی
چې د کارت جوړولو چې کم ضرورت ته هغه نورم ورس په ورس صرف د دې د وجې نه زیاتیږي. امریکا چې کومه انحلال افغانستان نه کیږي نو دلته به زه دا وایم چې زمونږ کپونډری باندې او که دلته سیکورټي ریزن په وجه باندې ډېر سیزونه به دسي چې ګورنمنټ آف پاکستان به اوس د دې سیزونو خیال ساتي. زمونږ چې څومره افغانان رونه دي کوشش دي وکړي چې هغه ځان رجسټر کړي او دغه کارت ترلاسه کړي.
د خبر پاڼې تر مخه حکومت دا هم ویلي چې هر هغه مرکز چې پکې کډوالو ته کارونه ورکیږي پکې د کورونا د احتیاطي لارښوونو خیال وساتل شي او هر کډوال ته چې د موبایل پیغام د لارې کومه ورځ خودل شوې ده د هغې ورځې نه وړاندې او یو وروسته دي د کارډونو مرکز ته نه ورځي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې لاویا سلنه زیات انجونې د میاشتنی عادت په وخت سی خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت چارواکو په کابل کې د انجونو د میاشتنی عادت په وخت کې د نظافت نړیوال ورځ په لمانځغونډه کې وویل د عامه پوهاوي نشتوالی اوس هم په دې برخه کې یوه جدي ستونزه ده. پوهنې وزارت بیا په دې برخه کې په ښوونځیو کې انجونو ته د اسانتیا او کمښت بله جدي ستونزه یادوي. نور حال په دغه راپور کې
میاشتنی عادت یا حیض هغه څه چې ځوان مېرمنې ورسره په میاشت کې یو ځل مخامخ کیږي خو په افغاني کلتوري ټولنه کې ډېرې داسې نجونې دي چې له دې حالته بي خبره او په اړه عامه پوهاوی نه لري. درویش کلنه رویا د دې ډلې یو ده. هغه په کابل کې ژوند کوي.
یو لاس کلنه هم چې میاستنۍ حالت را باندې راغی خو له بعد مرغه سخت تبه مې درلوده او په ښوونځي کې راته په دې اړه چا معلومات هم نه ورکړي خو کورنۍ مې هم ممکن په دې فکر و چې اوس د دې حالت په اړه معلومات تو وختي دی. زیات څه راته نه ویلي. زه هم نه پوهېدم چې کله میاستنۍ حالت را باندې راغی. دوه ورځې وروسته ډېره وېرېدلې وم. له ځان سره راته رنگارنګ فکرونه راولېدل او له ډاره مې مور ته هم نس وویلای خو د درې ورځو په تېرېدو سره ډېر یو بد حالت سره مخ شوم.
خو دا ښایي یوازې رویا نه وي چې له دې حالت سره مخ شوي او له ویرې خپله دا ستونزه له چا سره نه ده شریکه کړې بلکې شمېرې ښایي سلګونو انځورګونو ته ورسیږي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې برخه کې عامه پوهاوی کولای شي ډېری نجونې له دې حالته وژغوري. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په کابل کې د میاشتنی عادت د نظافت نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل د میاشتنی عادت په وخت کې ډېری نجونې د خپل حالت د بیان په برخه کې ویره لري او دا د اندېښنې وړ ده.
اگر در مبحث عادت ماهوار
د میاشتنی حالت په وخت کې هغه غلطه او ټولنیزه بدبینی لمنځه یو نسو. هغه سړنه چې په 2018 کال کې شوې 500 سلنه زمونږ خويندې زناوړه دودونو او ټولنیزو شرمونو لوجه په دې برخه کې په هوای نه لري. په دوی کې بیا سلنه هغه خويندې دي چې روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
متاسفانه دسترسی به متمهیدات بهداشتي ندارن.
هغه په ښوونځیو کې د میاشتنی حالت په اړه د عامه پوهاوي پر پیل ټینګار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنگینه حمیدی که څه هم په ښوونځیو کې د لازمو اسانتیاو د کمښت خبره کوي خو وایي چې په دې اړه اقدامات پیل شوي دي.
بین المللی دوستان هم خلک چې انتقاد په وزارت معرف لري هم وطنان دا وایي چې 3.2 میلیون شاګردان اوس هم د مکتب څخه د باندې چې د 80% انجینکیانې دي. یعنی چې واړه دي موږ هغه باید جذب کړو مکتبو ته. اما وخت چې موږ جذب کړل د 2 ساعتل د 12 صنف پورې بله ستونزه ده خصوصا د انجونو په هکله.
اغلی حمیدی وایي د دې حالت د کابو کولو لپاره د بهرنیو ډونرانو د جلب لپاره هم هڅې روانې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې میاشتنی عادت هغه حالت دی چې نوې پیغلې د لومړي ځل لپاره له 9 تر 14 کلنۍ پورې پرې اخته او وروسته پرته د امیدوارۍ له مودې په عادي ډول په هرو 8 ورځو کې یو ځل ورته پیدا کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه حالت کې باید نظافت ته خاصه پاملرنه وشي او که پام ونه شي د نورو ناعلاجه ناروغیو سبب کیږي.
جوان ازادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
نو یې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
ازادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کندهار کې په تلسیمیا ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیات شوې د دې ولایت د میرویس روغتون مسولان وایي له دوی سره په دې ناروغي اخته شپږ نیم سو ماشومان ثبت شوی چې یو شمیر په میاشت او یو شمیر نورې په څو نه یو کې ویني اخته ته اړتیا پیدا کوي. روغتي مسولان په وینا د ماشومان په ارسي ډول په تلسیمیا ناروغي اخته دي چې لاملې ناروغ په پرلپسې ډول ویني اخته ته اړکیږي. په دې اړه پام وکړئ له کندهار د راپورته.
د کندهار میرویس روغتون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان دي چې په تلسمیا ناروغي اخته دي. لدې ماشومانو یوه یې څورلس کلنه شمسیا ده چې د تیرو څورلس کلونو راهیسې د دغه ناروغۍ څخه کړیږي. شمسیا اوس په شلو ورځو اوان کله کله په اونۍ کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
پښې مې خوږېږي، پر سر مې درد دی چې ولاړ سم غوځارېږم او بدن مې مړ خورقت می شانت می وانه کی ستروتر شانت می وا کی سر می داری چولار سر دستنگیر مغزاریر یه وقت او تا پاو تا یه وقت شلوش بوکی چینا جوره ما بیا پا دو یا درو روز کی راکی یا درما غطانی سوی چی درما چی که پا اوما درما کشنانی او پا غطواله درما غطی.
د شمسی پلار محیب لا وای د نور اولادونه هم په دغه ناروغي اخته دي چې یو ماشومه د دې ناروغي لامل مرسوي دي. هغه د خپل اولادونو په شمول په دې ناروغي د ټولو اخته ماشومانو د درملنې لپاره د حکومت همکاري غواړي.
درې اولادونه په دغه مرزي اخته دي، یو په دغه مرزي کې مرسوي دي. هر میاشت وینه ورکوم. دوه مې زامن دي، یو مې لور. لور مې تقریبا څوارلس کاله کېږي چې زه وینه ورکوم. دا یو زوی مې د اوو کالو دی، بل د درو کالو دی چې وینه ورکوم. دا خلک وایي وایي دا جرمني ته، په جرمني کې د دې تداوي کېږي او د نور د هډوکو مغز وراچي. نو د حکومت سره د دولت سره مې دا غوښتنه ده چې یوازې نظم ده د ټولو مسلمانانو د اولادونو چې په دا تلسمیا مرضی اخته دي دغه ګور د یو لاره چاره پیدا کړي.
په کندهار کې د میرویس صاحب زوی روغتون د ماشومانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق تلسمیا یو ورسي ناروغي ګڼي او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي. د ډاکټر صدیق په وینا د دغه ناروغي لامل د ناروغ د وینې سره کوریات تخریبیږي چې لامل ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي.
د تلسیمیا ناروغي چې ده د خپل د وینې یو مریضي ده چې د دې په واسطه د مریض سره کوریات تخریبیږي. یعنی سره کوریات تخریبیږي معنی دا چې وینه تخریبیږي، نو بیا دا چې وینه کمیږي او دا چې دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي او اولادو ته، یعنی دا ستنه ارثي ناروغي ده. دا چې په دغه پلوی کې چې دوستیانه سره کړی دا داسې صرف فیصد واضح خبره نه ده، خو بیا هم یو څه رول لري.
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیا ناروغي اخته 1450 ماشومان سبسوي چې یو شمیر په میاشت او یو شمیر نورې په څو نوي کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي.
زموږ سره تقریبا 1450 شاوخوا کې د تلسمیا ناروغان بستر دي، خو دا بعضې داسې چې په میاشت کې یو وارې مراجعه کوي، بعضې بیا دا چې ډېر پیشرفته شوي ډېر بارې وینه اخیستې ده په بدن کې تاثیرات دغه د اوسپنه چې پاتې کیږي دغه تاثیرات یې، نو بیا ژر ژر مراجعه کوي. اوس تیره میاشت چې موږ شپږ نیم سوه مریضه راجستر لرو، مګر موږ اووه سوه دو اتیا مریضانو ته وینه ورکړې ده.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیا ناروغي د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نشته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري.
روس تر دې چې لویدیځي وادونو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د بلاروس چارواکو مسافرونکو الوتکه په زور کې نیولې او خپل یو مخالف له دې الوتکې ښکته کړي، د ملکی هوایي چلن نړیوالې ادارې ژمنه وکړه چې دا مسله به وڅېړي. روانونه بلاروس د راین ایر هوایي چلن دیوال الوتکه د جنگي جټ الوتکې په زور په پلازمینه مینسک کې ښکته کړه. تفصیل په دغه راپور کې.
د ملکی هوایي چلن نړیوال سازمان نن بیړنۍ غونډه لري او پکې د بلاروس له لوري د بي مسافرونکو الوتکې د سنولو او لدی الوتکې د دوو تنو د نیولو مسله چړي. دا غونډه وروسته تر دې کې چې لویدیځو هیوادو د ملګرو ملتو له امنیت شورا هیله وکړه چې د ملګرو ملتو د ملکی هوایي چلند اداره د دې قضیې تحقیقات وکړي. د ملکی هوایي چلن نړیواله مؤسسه به دا وڅېړي چې د می په درویشتمه راین یاره البتکه چې له یونانه لیتوانیا ته روانه وه په زوره په پلازمینه منس کې د بیلاروس د استبدادي چارواکو له لورې کښېنول شوې او له دې الوتکې د اپوزیسون یو فعال رامن پراتاسفیچ او د هغه انډیواله نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د لویدیځې اروپا غړیو د چهارشنبې په ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د دې پیښې بیړنۍ څېړنې وکړي. د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا تر غونډې وروسته په خپره شوي بیان کې راغلي دي چې داسې پیښه کله نه وشوې او د منلو نه ده. په بیان کې له مسؤولو کسانو سره د حساب کتاب غوښتنه هم شوې ده. امنیت شورا پر بیلاروس هم غږ کړی دی چې سمدستي پراتاسفیچ او د هغه انډیواله سوفیا ساپیگا خوشي کړي. په هغه بیان کې چې استونیا، فرانسې، آیرلند، بلجیم، جرمني، ناروې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو لاسلیک کړی دی ویل شوی دی چې دوی دا پیښه په بشپړ ډول غندي او دا د بیلاروس د چارواکو له لوري د ټولو مخالفو شخونو د غلې کېدو هڅه ده. بیلاروس هم د نړیوال هوایي چلند د سازمان غړیتوب لري او دې سازمان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی په زوره د الوتکې د کښېنولو پیښې سخت اندېښمن کړي دي. د 1944 کنوانشن لمخې د نړیوال هوایي چلند مؤسسه رامنځته شوې ده او دا کنوانشن حکم کوي چې هر هیواد د خپلې خاورې پر سر د فضا واک لري، خو په ورته وخت کې د وسلو په زور د ملکي الوتکې له راښکته کولو باید ډډه وکړي او که چېرته د الوتکې مخه نیول کی شي سپرلیو او الوتکې ته باید زیان ونه رسی شي. الوتکه هغه وخت کښېناستو ته مجبور شوه چې مثبت مشر الکساندر لوکاشنکا وی میک نه ویش جنګي الوتکې ته امر وکړ چې دا مسافر وړونکي الوتکه راوګرځوي. پر دې پیښې ګڼو نړیوالو غبرګونو نشکاره کړې دي او د اروپا هوایي چلند له ټولو هوایي چلندونو غوښتي دي چې د بیلاروس پر سر الوتنې ونه کړي.
اوس هم د فوټبال مینوالو ته یو خبر چې ښایي ښه خبر نه وي، البته هغه هم د ریال مادرید د فوټبال لوبډلې مینوالو ته چې د اسپانیا د لا لیګا لیګ یو مشهور او اتلې ټیم دی. امید مرزبان، زیندین زیدان چې د دغه ټیم سر روزون کوي دی، خپل دندې پریښې، علت یې څه دی او ولې دا کار کړی؟
سلامونه صفی جان تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. او دا خبره سمه ده چې زیدان نن اعلان وکړ چې نور ریال مادرید سره مربی په حیث به پاتې نه شي. ریال مادرید په خپل ویب سایت کې لیکلی او خپل فیسبوک کې لیکلی چې زیدان دا کار پریښی، که څه هم د ده قرارداد تر 2022 کال کې ریال مادرید سره وو.
دا خو د ریال مادرید سره ډیره سابقه لري د لوبغاړي په صفت باندې، بیا وروسته د روزون کې په صفت باندې. تازه څه وخت دغه کار پیل کړی او یعنی تاریخونه څو؟
بله، زیندین زیدان یو د ریال مادرید ډیر مشهور لوبغاړی او مربی دی. د ریال مادرید سره هم د مربی په حیث او هم د لوبغاړي په حیث ډیر قهرمانیان ګټلی. زیدان په لومړی ځل په 2014 کال ریال مادرید ته راغی د مربی په صفت، تر 2018 کال همدلته پاتې شو. په همدغه مدت کې چې 2 کاله او 15 میاشت کېږي 9 قهرمانۍ وګټه د مربی په توګه. خو بیا وروسته ریال مادرید خوشې کړه او لاړه، خو ډیر تیر نه شو، تقریبا 1 کال وروسته 2019 کال کې بیرته ریال مادرید ته راغی.
د ریال مادرید وته اوس خو اعلان وکړ اسمان، فکر کوي چې داس یو تکړه روزونکی بیا ریال مادرید پیدا کی او د ځای ناستای بشي؟
ریال مادرید داس یو تیم دی چې معمولا داس ریال مادرید غونډه تیمونه معمولا داس لوړې جوړې ویني، خو بیرته ژوند کیږي. خو ډیر کسان اوس احتمال شته چې د ریال مادرید مربی شي او دا احتمال هم شته. یو خو انټونی کونته دی چې اوس د اتلتیکو مادرید تیم دی، او هغه تر اوسه پورې خبرې نه دی، خو دا هغه شایان دي چې خلک خپل فکر کوي. تر اوسه هیڅ رسمي اعلان نه دی شوی، څو نور مربیان هم شته.
د مورینیو دراته خوب امکانات نشته.
ز فکر نکوم ورین بیرتا ریال مادرید ترشی. خو نور مربیان شته د ریال مادرید پخوانی لوبغاړي چې اوس مربیان دي د ریال مادرید په بی تیم کې، شاید هغوی ته یو چانس ورکول شي. او دا هم یو خبره ده چې دا احتمال شته چې زیدان د فرانسې د ملي لوبډلې مربی هم شي.
د زیدان موجودیت تاسو اتروسه اشاره وکړه چې نه هتل ولی او ګټلې څومره مهمه و د ریال مادرید لپاره. بل دا چې دغه سي لوی ټیمونه ک خپل اصلي روزونکو له لاس اور کوي، فکر کوي چې سخت به ورته کڅنګ، ځکه چې بارسلونا پپ ګارډیولا له لاس اور ک بارسلونا د چا خبره تک تک شور، پس ریال مادرید خو زمورینیو له لاس اور ک ډیر خو وخت نه درلود، یعنی هغه پر ځای چې کوم کسان راغلی وو.
زما په نظر ریال مادرید داسې ټیم دی چې بیرته خپل اوج ته راځي او په بیرته خپل اوج ته رسیږي، ځکه چې داسې غټ ټیمونه خلکو باندې وابسته یا تړلای نه دی. کله کله داسې کېږي چې یو څو میاشتو لپاره دوی په یو بحران کې پاتې کېږي او بیرته خپل ځان راجوړوي او بیرته قهرمانی نیسي. ریال مادرید هم داسې یو ټیم دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د لغمان روغتي مسولین وای په دی ولایت کې د تیر شاوخوا یوې ونی جګړې لکبله لشت لژ سلطنه ټپیان او شپږ مړي روغتونونه د وړل سوي چې تقریبا ټولې ملکیان دي. تر دې وړاندې د ولایتي شورا مشر هم ویلي و چې په دغه جګړو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده، خو دقیقه شمیره نه ده شوډلې. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې لا هم د مرکز محترلم په څنډو کې روانې دي. په ننګرهار کې چاودنی د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند فرید خان ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د اتمی ناحیې اړوند کامې د ولسوال شریف الله فضلی پر موټر نشلول سوی بم او چاودید. د دې پېښې مسؤلیت روسه چانه دی منلی. افغان چارواکو د کورونا وبا د خوریدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې بلاغې په خبرولو نن وویل چې دا پریکړه د دولت د کابینې لخوا سوې او تر ثانی امر پورې دي. دغه هوټلونه تر راتلونکي اونۍ پورې نه ریزرف کیږي. د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمنی پوځیان اسیر نیولې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي دغه پوځیان نن سهار په کلباجار سیمه کې هغه محل ونیول چې په سرحدي سیمو کې د آذربایجان د پوځي مرکزونو پر لور تللې سړک په اوږدو کې ماینونه ښخول. خو ارمنستان بیا وایي چې دغه ځواکونه په سیمه کې د انجینرۍ په کارونو بوختول. او د امریکا متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اروپایي غړو هیوادونو په بلاروس کې د یو مسافرونکو الوتکه د اجباري کښېناستو په اړه د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
خبرونه مو په لاندې توګه اوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه او تر هغه وروسته بیا دوونیز پروګرامونه. د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره هم درنګ کور کلی رادیو ډرام.
د پارا تکواندو یعنی ملولینو تکواندو افغان لمړنۍ میډل ګټونکو زکیه خدادادی د اولمپیک سهمیه په ترلاسه کولو هیواد ته راستنه شوه. د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست ویلي چې اغلی خدادادی وکړسول د آسیایي سیالانو په ماتي او د دوی مقام ګټلو سره د ټوکیو اولمپیک سهمیه د سیالیو لومړی پړاو په بریالیتوب تر سره کړی. ټاکل شوی زاکیا خدادادی راتلونکي میاشت د نورو سیالیو لپاره چین او جاپان ته سفر نه وکړي. د وشو سیالیو د حکومت کورس د سی او ډی درجه دوی مدوره نن په کابل کې پیل شو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایان موجب خریزاده وایي په دې کورس کې به له 22 ولایتونو یو سرو سلویخت حکومتونه ګډون وکړي چې د لاس ورځو لپاره به د حکومت په دریو برخو تالو سیالیو او ساندا برخو کې په تخنیکی ډول وروزل سي. د ښاغلي خریزاده په خبره دغه کورس په پای کې به د یوې ازموینې په ترسره کولو بریالي حکومتونه سي او دی درجه لیسانسونه هم ورکړل سي. ویارایل د پنالټی ضربو په وهلو منچستر یونایټډ لوبډاله ماته او د اورپا لیگ د نهایی لوبو بریا خپل کړه. دا لوبډاله په لومړي ځل وتوانی ده چې د اروپا د یو لیگ اتلولي خپل کړی. د ورایل او مانچستر یونایټډ ترمنز د فوټبال د سیالی د ګودانسک ښار د میسیکی په لوبغالي کې وسوه. هغه سیالي چې په یو سلو شل دقیقو کې د یو مساوي ګولونو وروسته د پنالتي ضرباتو پر مهال د مانچستر یونایټډ د لسو ګولونو پر وړاندې ورایل د یولس ګولونو په وهلو اتلولي ترلاسه کړه. دا د ورایل د روزونکي اونای امري څلورمه اتلولي ده چې د اروپا په لیګ کې ترلاسه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکو نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرې نمونو رابطه له استعداد سره ثابته شوی ده. یعنی کوم په خپل ماشومانو خنوم کېدو غوی دی د با استعداد لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خودلو دومره غور نه کوي.
ماغه به زمور ته ویلم ولی بی بی هغه به در باندې هي څه نوم ده ویل ځان هغه خندان نمونه و خلک دومره په سینه ګرځید.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو پاکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشنا سره هم د موضوع څېړو. لازادي رادیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدل ماشوم دغه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکي چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت دیغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره بعد دیغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې ملوي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدې. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلي. داسې هم کولای شي چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړي. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورزي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ور باندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراضي چې تعجب کړم. بالکل سالخوش زنه پیرم سالخوش څه مانا؟ شیرین گل هم ده، نر نوم ده، هم ده خزی نوم ده، لکه شاگل، ماگل، قندیگل. ما فکر کرده چه ده به خزوی، مگرم آقا نروی نام ماست، شاگل نروی.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دی خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میشي د نوم روشن د نن پیګما خو مقصد نه مې خوښیږي دا نوم ورکه چې خپل نوم بیره باندې ښایي ما هغه به زمور ته ویلم ولی بی بی هغه به در باندې ښایي څه نوم ده ویل ځان هغه خندان نومونه و خلک دومره په سینه ګرځېدل. د مور د څه نومونه دی؟ یوه دیوه ده، بله روحینا ده، یوه بی بی رقیه ده، بله بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان نیښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس. د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. د ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او خنوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و. ما وغوښتل چې دا راځوندی سي رومیسا، نه مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي، نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا په اصلاح خوښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، ارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو هوښیاري، په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور نه ږدي او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی شي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پیکې دی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کوی سي په آینده کې بااستعداده او لایقه او باهوشه واوسي. د نوم او جرات ترمنځ هم یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پېکېږدو، کېدای سي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري. معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکي نوم ږدئ په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به یي، زحمت به باسي. زکي 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 څه معنا ورکوي؟ زکي خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دی هغه کوي، په اصلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول د مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوی سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري، او دغه نمونه بیا کېدی سپ ټولنه کې د سره استفاده سي. مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. د ته ډول ډار ورکوي. دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کېږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کېږي، مضر کېږي. او وروستی مورد چې یادونه یې غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بلاخره ټولنه کې مشمر سره مخامخ کیږي، او دغه د شپکلنی پنځکلنی او دریکلنی سن دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډیر مسخري وکړي، یعنی کله چې په ډله کې یوځای کیږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو ټوکو ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته دغو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو هلته د ترکانو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو یا مثلا نور اروپایي سریالونه هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبه نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کې سو، یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له هغوی سره کینو خبرې وکړو او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچي په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه سته په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو او لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است، الله مومال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلی ته خراغ لاس. ایا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکار هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنۍ کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سالمه بوختیا په کورنۍ کې هغه کارونه ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي. سالمه بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروف ساتي، هم له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نفسي مکې وې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګډونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان ځان نو پیژنه؟
نو مې ریحانه ده، د کارتینه اوسیدونکې.
ریحانه جانې، دغه د مونږ مخ کې چې زه ګورم تیکم ده، بخمل تیکه ده، همدارنګه چرمې هم دي. دغه څنګه یعنی تاسو چرمې دم را واخیستې؟ ښه.
او خورجان ده، د ما ورور چې ده بیا مونږ ته بخمل تیکې راوړي، بیا مونږ کور کې په چرمې ماته او زه ورېندار مې وریره مې.
فرمایش تاسو ته راځي که څنګه؟
او ورور ته مې فرمایش راځي، بیا مونږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشحاله استې دې کار سره؟ څومره راحت استې؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه، ولا ډېر خوشحاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه، مونږ کور کې مصروفه یو، اوسګارنی او بلدا چې دی کرونا شرایط ته ګوري باندې اس نه خلک وظیفه لري. په کرونا استي منګه درآمد لرو، د دې مصروفیت نه خواید لرو، او بلدا چې من خپل میلمانو ته مرستي خپل فامیل سره مې د سنچ لار شو، او د امنیتی لحاظ نه هم کو ډیر مسوم ده، ځکه چې منګه کور کې او خپل کارم تر سره کوو، فامیل ته مرستي کو، میلمداریم کو، چې تزوم او دې حالت کې منګه یو فعال واګړی هم دي.
د ډیزاین نه خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چې لري یا د سه کتلاګ لري که څنګه؟
اوله کوم د امور مې ممتاز د کول ټول موږ ذکر خو چې بشف شو کټلاګ لرو بیا موږ د مغاکس رالی بیا موږ مغاکس ته ګورو مغاکس چر مې پېمو
یعنی څو نفر د مصرفه سی بدلته په دې کار کې
کور کې مورندار مې د خپلې مریره مې د اوکل مې چې مورم د لاس او شی بیا موږ سره کومه
ډېر زیاته مننه په کار کې بریالي اوسې دلته یو بل خوره کم نه ګرځي وړه کین ده خو بیا هم لګیا ده ماشاالله کار کوي نو دینه په پښتنه کوم چې د دې خپل امانت څنګه شان ذکر دی او مکتب ته ځي کنه زګران نوم درا پېژنه
زما نوم زهرا ده ولایت کابل نه
زهرا جان تم کار کوي چرمه ماته
هو زما اما سره مې مور سره مې لګیم زم کله چې د کورس راشم لري ما مدرسې نه به زما دوی سره کار کوم
زکړې دي چې البته
هو چرمه مې زکړې دي بخمال مې زکړې
چا درته زکړې البته
د ټول مې راته اما مور راته زکړې هغه چې کول ما کتلې ورته او ما غسه مې زکړې
افرین افرین بیا مکتب تم زی چې مکتب شروع شي
هو مکتب تازه ماش پغم سم کې مکتب تم رسیدګی کوم خپل نور کارونه مور سره کوم
ډیر زیاته مننه نو هله من چې ټول کورنۍ دغه یو خه مصرفیت سالم مصرفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصرف شي ډیر مننه کوم تاسو اندل تازه من غرورم ده نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خويندو سره او څومره خوشاله ده د دې کار نه مهرباني ورور جان زنه پېژنه
السلام علیکم جوړ په خیر خیرتی ده د معلوماتي قر رحمان ده د کابل خار یو تن اوسیدونکو مونږ د چرمی کاروبار کوو دلته کور کې مونږ ته ماته یې مونږ دلته دکان کې خیاط لرو خپلې ګندو خپلې جوړو
اصل یعنی د اقتصاد لحاظ څومره ګټه ورته مې دا کار
ورا ډیر ګټ لري ځکه مونږ ډیره ګټه مونږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی منګه حساب څو یې سین کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم هغه ټا حساب د منګه
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی کورنۍ کیسه ادا سره تکوي
زمنګ په کلی کې د سه خلک ستاده چې د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوند دي د ازي بازار کې سپینې وروړي کور ته به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړی نستونې ته جوړی هته واړه مشمان په دې مصروف دي کړه خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم خدا مصروفیت هم خدیر ده همې دې میړه ده همې دې خزه ده همې دې مشمانو ده کړه خزون دې برابر ده نه بیرون جی نه چا سرکار لري نه داو دنګل لري خپل ژوند کړه برابر ده خو خوشاله دي اقتصاد بيخي خدا په دې وسنې شرایط کې 15000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ همشته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په خوا به په کور کې جاکټونه وبدل خو اوس دا کار نه کوي نو ما وړي زیاتوي
استام دی بافتو د سوندو چاکاتو خولې د شان میستدی کوي سم په سیخو بافتو د شان مګم وستون وختم بچانو تکو چاکاتونه مم کول لور ته مکمی سم جوړو خو یعنی وس وظیفه تر سم وظیفه مې ده نسم کول چې وکم وخت پیدا کم د خولې خولېن میستدی چاکاتونه میستدی پتلونه کون مرشه میستدی کړي مې ډیر مې کړي بچان ته مې د سچ و بچان مې چې مکتب ته تلل د دې مکتب چاکاتونه ما ورته وتل دا به مې وبل په بافتو پو سیخو پو داغه با کول به می اته ورته چا وړه وړه بلوزه کنه به مرته چوڑو نیم قوله خو وس مصرفیات دغه وظیفه ده سار رسم وظیفه ته مسخین سم خو ته نو وخت ماته نه پیدا کی مور څون ورځ ورځ وړي دي رسم وظیفه ته برته مسخین سم کوړه الا ما دې کو کاساو یو شایو کم
اربا پوهان وای چې سالم بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږیدلای دی
سالم مصرفیت که هغه حرفوي که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه لڅو بو د ارزښت ور دي د قیمت ور خبره ده چې لومړی غه دی اقتصاد د سی کوي سی کورنۍ سره په اقتصادي پلو هم رستو کی او د کورنۍ یغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لوی سرمایه لزان څخه تولید کی او بل پلو بدای هم رواني ستونزو په امان کی مثلا موږ ډیر خلک وینو سي د بیکاری له لاسه حتی ان شهیتو کو ته مخه کړی دی هم په زینو رواني ستونزو اختصاصي دي مثلا است
استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته شوی دی. نو کدا په کورنۍ کې دا کار تر سره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومان لومړنۍ خوانځي کورنۍ ده او لومړنۍ خوونکې مور او پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان یي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي، نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی په روان باندې، د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیزه لزان پرېږدي او په هغوی کوي چې له همدغه حرفه په همغه خپل فامیلي ماحول کې د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلي خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري، په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روحله امین سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیات مثبت اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولای شي چې د ورځنۍ چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځنۍ مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځان ته مساعد کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالم بوختیاوي نه لري، علت یې څه بولئ تاسو؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغه ذهنیت نه ورکول کیږي، یا ترڅنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی، دا به څه ګټه وکړي. که چیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته دغسې سالم بوختیاوي فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاری بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیاو ویلی شو امین صاحب؟ کنونه را تواخلی
داسې ډیر سالم بوختیاو دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیاو ویلی شو. لړډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطی، او هغه کورنۍ چې په لری پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغه کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغه کولای شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداری کولای شي هغه وکي، او لدی لري مثلا ښه پیسې کولای شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمه بوختیاو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولای شي د کورنۍ د سرپرست ترڅنګ په کور کې ځان ته سالم بوختیاوي رامنځته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولای شي دغه سالم بوختیاو لارې مرسته وکړي.
د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
پرنا باندې مئن خو
پیمان پا گناہ نیم خو پینا آور کیگم پرن تو خم وم ننگلیم سبا بیا بخور کیگم زد بادیا و چپیم پسارا پا باغ تیریگم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگا مور کیگم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے سپین شم شم گڑیگم چد مستو پا میں پل کے پسا کے یو پا جان ورشم لیونے شانی خمار شم پا خونو کی خوری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نا یری گم نا نڑی گم چھ دا علم پا جہان کے دو خیار و خاک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندا